السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې نساج مليم په دې خبرونه کې بعد د پاکستان افغانستان او د سنن نور هوادونو په اړه ریپورتونه واره خلمړي بعد د سات خبرونه واره چې زمو همکار نجیب امیر درته وړاندې کوي
خبر کې پرونی طوفانی باران 15 کسان وژلي د کابی امام وای د ولسی خلکو وژن کې له اسلام خارج دي او نیپال کې د زلزلې د وژلو شو شمیره ل درنی مزرو واخته پورا خبرونه چارواکي وایي چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 خار کې سیلې او طوفانی باران ل تقریبا 15 پورې کسان وژلي دي او سکم 200 نورې ژوبل کړي دي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د مرګ ژوبلې دا شمېره د پېښور او د خواوشا سیمو ده. د پېښور ډي سي او ریاض محسود هم وایي طوفاني باران خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وا. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
د لیډی ریډنګ روختون لخوا مشال اړیو ته په واستول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په وژلو شو کې 19 میرمنې هم دي. بل پلو په پیښور کې د موسمیاتو محکمې وړاندوینه کړې چې په ملاکنډ، سوات، چترال، قبایلی سیمه مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د توپانی باران امکان شته. د کابې امام وایي د ولسی خلکو وژن کې او د تشدد د لارې خپلون کې له اسلام خارج دي. شیخ خالد الغامدی د پاکستان شخصي تلویزیون جیو ته په مرکه کې وویل
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بیګنا خلکو وجل. زه ویم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټول وسلوال ډلې کدا فکر لري، نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
د خانه کعبه امام د محل د پاکستان په سفر دی او نن به د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کوي. نن د کوټې په سټلایټ ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلوم وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي او یو بل ژوبل کړی دی. د یادې سیمې د پولیسو مشر راجا قیوم مشال نډیو تویل وژل شوی او ټپي شوی درې واړه د هزاره قبیلې وګړي دي چې د ټیکټ اخیستلو لپاره د موټرو تمځای ته ورغلي وو. راجا زیاتوي د لومړنیو پلټنو له مخې پیښه هدفي وژنه ښکاري، خو دوی یې پلټنې پیل کړي دي. د دې هدفي وژنې مسؤلیت تر اوسه چا قبول کړی نه دی، خو په کوټه او شاوخوا سیمو کې سنی وسله واله ډله لشکر جنګ وي له مودې راهیسې د ورته پیښو ذمهوارې قبلوي. د بلوچستان ایالت یو مخکخ سیاستوال نوابزاده تلال اکبر بوکټی نن په کوټه کې وفات شو. نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوس مشر اکبر بوکټی زوی و. د نوموړي کورنۍ مشال لډیو تویل ښاغلی تلال بیګانه وخت ناڅاپه ناروغه شو، پوځي روغتون سی ایم ایچ ته د درملنې لپاره ورسول شو چې نن سهار یې هلته سا ورکړه. دی د 63 کالو. افغان چارواکو نن ویل 13 شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چودنې 15 کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکي اتاجان وای په وژلو شو کې یو مېرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شینکی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. هلته په کندوز ولایت کې په دریم ورځ هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. والی عمر صافی وای په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوختي، خو کره شمېره نه ده څرګنده. وسلوالو 13 ورځ د اورزګان ولایت د پولیسو د سرپرست مشر ګلاب خان د وژلو دعوه کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځني سفر په هدف نوی ډیلی څخه لیدنه کوي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عبیدی 13 ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی د سفر په اړه داسې ویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې د زلزلې 3500 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کیږي. ویل کیږي چې په تیرو 80 کالو کې په نیپال کې داسې زلزله نه و لیدل شوې. اروپایی ټولنه نن په کیف کې د یوکرین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره یو سرمشریزه غونډه لري. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د مینسک د اوربند د تړون او په ختیځ یوکرین کې د شخړې د ختمولو په اړه خبرې وشي. د روان کال په فبروري کې د مینسک تړون د اوربند لپاره لاسلیک شو. که څه هم دغه تړون د تشدد کچه راټیټه کړې، خو د یوکرین د سرکاري ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په دوامداره توګه اخوډب روان دی. روسی چارواکی وای یو ځای اسلامي یاغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره بیعت کړو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی. د روسیې د ترهګرۍ پر ضد د ملي ادارې ویلي خاص محمود چرانوف د اپریل په 28 نیټه د داغستان په هغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو چې د چیچنیا سره په پوله پروت دی. دغه اداره وایي چرانوف ته امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو خبرداری ورکړ، خو هغه وسله کېنښوده او د سرتیرو په ډزو وژل شو. روسیه وایي د دوی سلګونه اتباع چې د شمالي قفقاز سره تړاو لري په شام کې د داعش په پلوي جنګیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض موسی خیل نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 پیسې غستې کیږي او په 2.30 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 2.55 پیسې او 2.55 روپے، یو یورو په 2.10 پیسې او 2.11 روپے، د سعودي عرب ریال په 2.45 پیسې او په 2.40 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 2.15 پیسې او په 30 روپے، او یو افغانی په یو روپې شپږ شپېته پیسې غستی کیږي او په یو روپې ته شپېته پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کمه 1.2، پېښور کې 15.1 او 1.2، او بنو کې به د ګرمۍ زور زیات وي. دلته به درجه حرارت یو کم 20 او 40 درجه پورې وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په پیښور او ګرچاپیر سیمو کې طوفاني باران او سیلې شاوخوا 1500 کسان وژلي دي. د خانه کعبه امام ویلي ک طالبان د شنوري وسلوالي ډلې د اسلامي تعلیماتو په سما تشریح نه کوي نو د اسلام نه خارج دي. یو کار په وای
امام صاحب خبرونه بدایي چې اگر پاکستان عوام نه پاره د جديدي د کوم کسان د سې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي کدا وایي چې دا وی لګه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځنې کسان د فکر بدل شي.
د بشری پرمختګ لپاره کامی ادارې په مونږ ایجنسی کې د تعلیم یو مهم پیل کړی دی.
پټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چاغه د سکولونو نه بهر دي.
او په ډیرا اسماعیل خان کې په یو سکول کې د مشال ریډیو په مرسته د تقریرونو یو مقابله شوې.
دا دایا چې نن چې کوم پروګرام وشو مو ډیر خوند وکړ. دا ون سکول نه شرکت په شو وکړ. د مشال ریډیو ز ډیر شکر گزار یم.
دا نور ریپورټینه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت د پېښور، نوخار او چارسدي زپل شوو سیمو ته 10 ټیمونه لیږلي دي چې د باران او سیلې نه زپل شوو خلکو د نقصانونو اندازه ولګوي. او د دوی په وینا په سیلې او بارانونو کې وسه پورې 1500 کسان مړه او څه د پاسه 200 تنه ژوبل شوي دي. نور تفصیل د خالد خان نه اورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق احمد غنی ویلی دی چې پیښور، نوخار او چارسده ضلعو کې تیر ماښام د باران او سیلې په سبب ټول 15 کسان مړه او څه د پاسه 200 خلک ټپیان شوي دي. د زیاته کړه چې ځپل شوي خلکو ته امدادي سامان رسولو دپاره صوبایي حکومت په سمدستي توګه د 1 کروڑ روپو اعلان هم کړی دی. دا ګل پورس پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر وویل چې دا سیلې او باران تر زور دا پیښور، چارسدی او نوخال ځینې سیمو کې وو چې د مرګ جوبلې نه علاوه د خلکو کورونو، ودانو او فصلونو ته ډېر زیات زیان رسولی دی. دا باران او د سیلې په وجه د مړو او د ټپیانو په هکله مشتاق غنی وویل پیښور کې 1.5 مړ شوي دي، په نوخار کې 15 کسان مړه دي او په چارسده ضلع کې 9 کسان مړه دي. دغه شان د بارانونو او د سیلې او طوفان په وجه 45 کسان مړه دي. په پیښور کې 1,25، نوخار کې 25 او چارسده کې 18 کسان ټپیان شوي دي او دغه د ټپیان ټول شمېره چې د پاسه 200 پورې ده. مشتاق غنی زیاته کړه چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی می د باران او د سیلې نه ځپل شوي سیمو کې امدادي کارونه پیل کړي دي او خلکو ته د خیمو او د کمبلو نه علاوه خوراکي توکي هم رسولې دي. د زیاته کړه چې د وزیر اعلی په وینا د باران او د سیلې نه ځپل شوي سیمو ته 10 ټیمونه لیږل شوي دي، څوک چې به د خلکو د کورونو، مالونو او د فصلونو د نقصان تخمینه لګوي. 13 ملیون روپے زمونږ سره دي او 100 ملیون روپے نور هم اعلان کوو چې د ریلیف او امداد کارونه پې وکړی شي. دغه پیسې به د پیښور، نوخال، چارسده یا د صوبې نور ځایونو کې لګول شي، ځکه چې دغه شان قدرتي آفتونه هر چرته راتلی شي. د الله پاک په فضل مونږ سره د پیسو هیڅ کمی نشته، امدادي کارونو کې څه کمی نشته او د صوبایي حکومت ټول ادارې ډېر پتوندي سره کار کوي،
مستدی کې سات کام کر رہے ہیں.
په دې محل د پیښور ډیپټي کمشنر د جوړنې د ادارې ریسکیو 1122 مشر او فافتونو کې د مبارزې ادارې مشران هم موجود وو. د پی ډی می مشر عامر افاق مشال ریډیو ته وویل چې نه خو د موسمیات محکمې ته او نه دوی ته د بیګانې سیلې او طوفان په هکله معلومات ورکړی شوي، خو بیا هم هغه وویل چې دوی ډېر پتوندي سره ځپل شوي سیمو ته امدادي توکي او نور سامانونه رسولي دي. دا یو پوښتنې په ځواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې صوبایي حکومت به د ځپل شوي خلکو سره ارومرو مالی مرستې کوي، کوم چې به دوی د متعلقه ادارو د رپورټ نه وروسته پوره کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې د موسمیاتو د سیمه ایز مرکز مشر مشتاق شاه وایي په پیښور کې د راغلي طوفان په اړه دوی له وړاندې خلکو ته خبرداري نه و جاری کړي، ځکه چې د ده په خبره داسې قسمه طوفان په لږ وخت کې دننه جوړ شي او ختم شي، نو ځکه یې په اړه پیشنګویي کول ګرانوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده. هغه وایي
دا سی حساب کتاب دی کنه چې دا ټوست ټایپ د سیزن چې کنه دا شو یا دا کلاود برست شو کنه، نو دا تاسو ټیکنالوژي سمرم ایڈوانس کړي، سمرم چې دی قابل میټرولوجیست یا سمرم تاسو چې دی ایڈوانس ټیکنالوژي دا کړي، نو دې ارلی وارننګ پاسیبل نه دی، ځکه چې دا ډېر کم وخت کې کیږي. دریو گھنٹو کی دن دن دا جوڑم شی دیگی نا پس خپل کاروم کی او بیا ختم شی سنگا جی بیگای پی خور کیو کو دا دا سی چی دے شارٹ پیریڈ دی پارا لیمیٹڈ ایریا کے یو سسٹم جوڑ شی او آغال تاکی دیر زیاد سٹرانگ وینڈز اور سرا تھنڈر سٹارم رین او بعض وقت اور سرا ہیل سٹارم یعنی جالہ باری ہم ہوشی
بیا کتا سو گوری نو پا ویسٹ کی یا پا غرب کی ہمیشہ ہم دا سکی گی چلتا کی مخ کنا دوی وارننگز ور کی خبرداری ور کی خلکو تا نو دا غینا عمر نقصانات نکی گی لکا چنگا چھے پر پی خور کی وشو نو تا سنو گوری چیسے کمزوری یا صدقش تا ساسو پر ادارہ کی
یو ای سائیکلون ٹارنیڈو او اور سرا ہریکینز ہوتا جاپان سائڈ تے اگر سمندر کی جڑے گی او دے اگے دو رزے درے رزے ایون سم ٹائم بعض وقت ہفتہ ہم لگی نو اگے مسلسل مونگا مانیٹرنگ کو دے اگے سپیڈ او دے اگے چکم طاقت وی آ مونگا اور سرا گورو او ګورو چې خشکۍ ته ډاره رسی نو دی به څومره طاقت پاتې شوی، نو که کمزوری شوی نو مونږ وایو چې کمزوری کېږي لګیا دی، او که خپل اصلي طاقت سره را روانې نو مونږ وایو چې هغه به هغې سره راځي زیات نقصان به کوي. کوم چې په خشکۍ باندې ټویسټر جوړېږي، د ټویسټر کې او سائیکلون کې او هریکینس کې فرق دی، هغه په سمندر کې جوړېږي او دا په خشکۍ باندې جوړ شي. نو په خشکۍ چې کوم جوړېږي نو هغه دومره زر جوړ شي او دومره زر ختم شي. تاسو وګورئ ټویسټر، د ټویسټر چې کوم فورکاست دی هغه ډېر ګران دی او هغه همدغه ومره نقصان کوي څومره چې په پېښور کې
وکړو. څه ګورئ تاسو چې په پاکستان کې په خاص توګه په قبایلي سیمو کې پېښور کې خلک د موسمیاتو د خبرونه چې کوم دی دا جدي اثیر اخلي که څنګه؟
نو اوسه پورې خو بسیریس نه اغېشتو، خو اوس د 2010 والا سیلاب چې شوی دی هغې نه پس سیریس اخلي، چې مونږ سه وارنینګ ایشو کړو خلکو ته، خبر ورکړو نو خبرداری ورکړو، نو بیا د هغې نه پس څه نه څه خلک پرې عمل کوي.
نو تاسو دې طوفان څه خبرداری ورکړو که څنګه؟
مونږه صرف د باران او د ژلو او ورسره ډسټ هم ورته مونږ یو کوم کې چې تیز هوا یو ورسره دوړو چتیږي د هغې وارننګ خو نه فورکاست مو ایشو کړه.
تاسو په پېښور کې د موسمیاتو د محکمې یو مشر مشتاق شاه مرکه اورېدله چې زموږ همکار اسرار العالم مومن ورسره کړې وه. اوس په لاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د خانه کعبې امام ویلي دي که طالبان، داعش او نورې وسله والې ډلې د اسلامي تعلیماتو په سمه توګه تشریح نه کوي نو د اسلام د دایرې نه خارج دي. نوموړي ویلي دي چې مسلمانان ټول یو امت دی، هغه که په سعودي کې وي او که په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغامدی د پاکستانی یو شخصي ټلویزیون جیو چینل سره د خصوصي مرکې پر مهال کړی ده چې تفصیلی درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بی ځای دلیل دی، او کدا حال وی نو بیا به غیر مسلمان وای چې اسلام دا سی وی نو موږ تر لری خيو. زه ویم چې شام کې داعش ډله پاکستان کې طالبان او نور ټول وسلواله ډلې کدا فکر لري نو بیا اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوه د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نه کړي او کو هغه بیکار دی چې باز ایتونه د ځان د پاره استعمال او په ځان پسی چسپانی چې د جنټ ټیکټ صرف ماته میلاو دی او دا نور نه وی. نو دا خبره بالکل غلطه ده او داسې خلکو رد هم منګ کو او دا غي مذمت تم کو دین اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سند یا سکول ونه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلکو جنې د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
همدار اس چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تاسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو س اثر پریوزي نو دوی
او دې ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وي د دین مخکل ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبري کړي، بلکې فتواګان راغلي چې خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبر د دې امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان داسې چې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي چې دا وایي چې راوي لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځنه کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونه ده چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ ولس کسیزه بنچ د اتلسم او یوشتم آئینی بدلونونو او پوسی عدالتونو پر سید د دایر کړل شو درخواستونو اوریدنه وکړه. د دې اوریدنې نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
نن د ګل پورس د چیف جسټس ناصرالملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ ولس کسیزه فل بینچ د اتلسم او یوشتم آئینی ترمیمونو او فوزی عدالتونو په ضد دایر کړی شوی درخواستونو اوریدنه وکړه. کله چې اوریدنه شروع شوه د سپریم کورټ بار اسوسییشن وکیل اسما جانګیر د اتلسم آئینی بدلون په حق لا درخواستونه واپس واخیستل او وی ویل چې د جوډیشل کمیشن پر رول ورته تحفظات دي او عدالت به ترې خبر کړي. د اوریدنه پر مهال د ډیسټریکټ بار اسوسییشن سانګړ وکیل حامد خان وینا وه چې عدلي ازادي او بنیادی انساني حقونه د آئین د بنیادی ڈانچے اهم برخه ده او د اتلسم آئینی بدلون په ذریعہ د عدلی ازادی متاثر کړی شوې ده. د اوریدنې دوران د جسټس اعجاز افضل خان وینا وا چې د 1903 د آئین خپل یو بنیادی ڈانچا موجوده ده او هغه ڈانچا په خپل اصل حالت کې پکار ده. ورستو اوریدنه سبا د 9 ورځې پورې وزنډولې شو. د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د یوشتم آئینی بدلون د لارې جوړ کړی شوی فوجي عدالتونه د مسلې حل نه دي.
دا فوجي عدالتونه د امن د ضرورت مطابق ندی جوړ کړی شوی. په ټوله دنیا کې د دهشتګردۍ لاره کې چې کله نه आवाज اوچت کړی شوی دی نو انساني حقوق معطل کړی شوی دی. پېښور واقعې نه پس سیکشن 10 کې امندمنټ کړی شوی چې ټول سیاسي پارټیانو چې دی د مختلفو وجوهاتو په بنیاد باندې او د عوامو د جذباتو په ربا باندې فوجي عدالتونه جوړ کړی شوی دی. دا د مسلې حل نه دی. مخکې هم د فوجي عدالتونه جوړ کړی شوی او هغه سره لاندا حل کړی شوی. نو زمونږ یو دا دی چې دا د آئین او د قانون خلاف دی. د مسلې حل راو باطل پکار دی. مزید مسله جوړول نه پکار.
د یادونې دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14مه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې ورستو د ترهګرۍ د مقدماتو فوري فیصلو لپاره پارلمان د یوشتم آئینی ترمیم د لاندې د 2 کالو لپاره په ملک کې د فوزي عدالتونو جوړولو لپاره قانون سازي وکړه. دا دې هم یاد وی چې د رواني میاشتې په 14مه نیټه سپریم کورټ د فوزي عدالتونو لخوا اورولې شوی سزاګانو عمل درآمد ودرولو حکم ورکړی وو او ویلي وو چې د حتمی فیصلې راتلو پورې به دا سزاګانې معطل وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یا کوریډور په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب یې غږ وکړ چې په دې لړ کې د برابرۍ نه کار واخلي. نوموړي همداراز ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه راوبلي او خپله راتلونکي تګلاره پکې وټاکي. اسفندیار ولی خان د خبرې تېر ورځ په پېښور کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. تفصیل د زبیر الله شفق نورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخواني نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي. اقتصادی دہلیز سیمو تیریگی چی گٹائی ترورزم او بنسٹ پالن زپل تو رسیگی تاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوګدا د اورګاډي موټر او سمندري بیړو لاره د چین د کاشغر له بندر د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټه او ځای خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوي نه کوي خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کی صورت میں
دی وایي موږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې د هغو ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي او میګون مشر محمود خان سګزی په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو کانټراکټ ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت د سنو پالیسیانو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پخو ملازمتونه دی ورته ورکړل شي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
شاه فرمان نافرمان
دا اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د 1300 کالو راسه مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د 1300 نه بنګالا اسلام آباد کې ناشتي خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروعلی مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونه راغلي امام غزالی وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي.
مونږ جی دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمون حق ته او مونږ سره یې منلې هم ده. اډورټایزمنت چې کوم د ان ټی اس واغې هم کینسل کړي دي. اغه نه پس د دوی د حکومت مونږ لا درې ځله ایکستنشن را کړي دي. په دې سلو رمزل کې کما تا دی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیماند مونږ سره دوی منلې دي. صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نور کوو ځکه چې یو کس ان ځکه لا خپل سیټ باندې ډیوټي وکي اغه نه روستو ته بیا ټیسټ اخلي او سلور ځله ایکستنشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف ته
هم داراز د ثوابې ګډون سیمینار اغلی یوې زنانه استادې رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکرې ورکولو د پاره د دوی نوکرې خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه د مازد دی پته نشته هغه د مونږ څخه انتقام اخلي او هغه وایي چې د ان ټی اس پلازمې علم کومه دا وایي چې د مونږ ډیګری جالي کاغه ویریفاید نه ا دې چې سینا یو پیر نه دو پیر نه یو لس پیر هغه مونږ ویریفاید کړم وایي چې زبنوال لرکم بلی بنوال د علاقې خلک نه دی هغه پښتانه نه دی.
د غرنګ دی یوه بلی زنانه وینا وا ک حکومت اوس د دوی نه ان ټی اس ټیسټ اخلي نو درې زله ورتا ولې ایکستنشن ورکړي دی.
مونږ ته سی ایم وایي چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې سلور زنانه وخلی دی یو هاسپټل کې د دوه پی ماتې شوی دی په یو هارت اٹیک شوی دی هغه ته او هغه چې نو دک خبر کې چې دا زمات عزت دی کومه کوالیفاید نو مونږ لیګل نو دی درې پیر مونږ ایکستنشن ولې دی راکو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معاملہ چا خبرې و نکړي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دورزنی سفر هندستان ته ولاړ شي. د جمهوریت ریاست ویاند اجمل عبید عابدی د مشال ریډیو ازادې څنګه تا ویلي دي چې افغان ولسمشر به له هندي چارواکو سره تر ډیره په اقتصادي او تجارتي مسلو خبري وکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړیدو پوره اوه میاشتې وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړنی سفر دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادې ریډیو ته ویل چې په دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي پر هغه مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر محمد عمر ننګیالی وایي افغانستان د اقتصادي مرستو ترڅنګ پوځي همکارۍ ته هم اړتیا لري او په خبره یې دا به وکتل سي چې آیا له افغانستان سره د هند پوځي مرستو په اړه هم دواړه لوري خبرې کوي او که څنګه.
دا د حساب جمهور لوی سفر دی و هندستان ته دا په سیاسي او اقتصادي او بازي د شکوم ځلې په اړه باندې باسونو ورې وسه په سفر کې د کومکونه او نظامی کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد د روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت شوی.
له دې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي ریډیو ته ویلي و چې هندي چارواکي به له ولسمشر اشرف غنی سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د ولسمشر ویان بي وایي چې تر ډیره به د ولسمشر د سفر تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او کرنیزو مسایلو وي. هند طالبانو د رژیم له نسکوري دروسته له افغانستان سره په بیلابیل برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرستې کړې دي. د راپورونو لمخي ولسمشر غنی افغانستان ته د هند لورې د درنو وسلو د سپارلو وړاندیز چې مخکنی حکومت کړیو بیرته واخیست. افغان ولسمشر په داسې حال کې د هند په سفر ځي چې له پاکستان سره د افغان حکومت نږدې کېدو په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کړیو په منځ کې اندېښنې رامنځته کړې دي. خود افغانستان د سیمیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د شاغلی غنی په دې سفر سره به د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې د توازن د نه ساتلو اندېښنې هم لمنځه ولاړې سي.
افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې لمنځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمیزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولای دی. داسې به نه وي. هند د افغانستان لپاره مهم دی.
که هم ظاهرا نوی ډیلی ویلی چې د پاکستان په اړه د کابل له دریځه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید تیرو تجربو ته په کتو له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت چارواکو د تیر حکومت خلاف پاکستان ته په یو لړ مسایلو کې ځینې امتیازات منلي، څو د سولې په پروسه کې د دغه هیواد ملاتړ راجلب کړي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به د حکومت هڅې تر کومه حده بریالۍ وي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
د قاسم سلمل رپورټ مو اوریده. اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نملن خبرونه وورو.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له امله تر 45 پورې کسان وژل شوي او څه کم 200 نور ژوبل شوي دي. د کعبې امام شیخ خالد الغامدي وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لاره خپلونکي ډلې لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلامه خارج دي. نوموړي دا څرګندونې جیو ټلویزیون ته کړې دي. نن د کوټې په سټلایټ ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلوم وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. درې واړه د هزاره قبیلې وګړي وو. پولیس وایي دا د هدفي نښه کولو هڅه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځني سفر په موخه نوي ډیلی ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. افغان چارواکو نن ویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکی تاجان وایي په وژلو شوو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شینکۍ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زلزلې 3,200 کسان وژلي او 6,500 کسان یې ژوبل کړي دي. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کېږي. روسی چارواکی وایي د چرهنوف په نوم یو ځایي اسلامي یاغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت کړو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی. اروپایي ټولنه نن په کیف کې د یوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره یوه سرمشریزه غونډه لري. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د مینسک د اوربند د تړون او په ختیځ یوکراین کې د شخړې د ختمولو په اړه خبرې وشي.
لند خبرونه هم د نجیب امیر نواریدل. اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنت بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک په 340 کنټونمنت بورډس په 240 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 8 پاکستان تحریک انصاف 340 دو ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6 عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پیښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د راتلونکي عامو ټول ټاکنو د پورم نه کېدو لپاره مثال جوړې دی شي. نو جواب یې نه دی، او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنت بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د اوس نه د راتلونکي عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لس کال وروسته د 240 کنټونمنت بورډ په 199 واټس کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د سنت وروسته یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایښ وو، او د انتخاباتو په پورم نه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه، او همدا نظم و ضبط پر راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی، او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی، او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. اکسپرس ورسپانې خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایۍ لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وژلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي، او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدې شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمې راغلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورځپاڼه لیکي د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د ګیس پایپ لاین معاهده بنه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخوا الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیانو کې بدلون راوستی دی او کې دیشي هند په دغه بدلون نیوکې وکړي. د دواړو مقالو مهم ټکي فرخنده اسد درته وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نوابشاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. څېړونکي وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه اوته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته یې دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ له خوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوي ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای اتحادی مشران د اوکراین ولسمشر سره په کیف کې مذاکرات کوي او ویل کیږي چې په دغه غونډه کې به د مینسک د تړون او د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي. د اوکراین په جګړه کې تیر کال شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګ د ریپورت تفصیل درته د ویلند د میروس توړاندې کوو. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د اروپای اتحادی مشران به د اپریل په 28 د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو سره په کیف کې خبري کوي. تمه کیږي چې په دغه مذاکراتو کې به په هغه اوربن خبري وشي چې په فروری کې په مینسک کې ورباندې موافقه وشوه. د یاد اوربن له کبله د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم شوی، خو لا هم ورڅخه د اوکراین د بیلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو د سرغړونې کولو رپورټونه ورکول کیږي. د اوکراین پوس پرون ریپورت ورکړ چې د یاغیانو په حمله کې یو سرتېری وژل شوی او نور زخمیان شوي دي. د اپریل په 15 د اوکراین په جنوب ختیځ کې د هیواد یو بل سرتېری د راکټي حملې له کبله وژل شوی دی. تمه کیږي چې د اپریل په 28 په خبرو کې د اوکراین د ولسمشر په هغه تازه وړاندیزم باسه شي چې د اروپایي ټولنې 1300 ځواکونه دي د اوکراین په ختیځ کې د اوربن څارنه وکړي. د اروپایي اتحادی یو چارواکي د اپریل په 28 د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبري اجانس ته ویلي چې بروسلز د کیف لخوا داسې یو وړاندیز ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي چې د دغه وړاندیز جزئیات ګوري، خو اروپایي اتحادی ته داسې هیڅ وجه نه ښکاري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي د اوربن د څارنې په کار لګوي. په مارچ میاشت کې د اروپایي اتحادی مشران پر دې سلا شوي وو چې په روس به اقتصادي بندیزونه تر هغې برقراروي تر څو چې د مینسک تړون په مکمله توګه عملي شوي نه وي. کیف او مغربی هوادونه پر استور لګوي چې دا هوا د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو سره ملاتړ کوي، خو روس دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د جګړې له وجې تیر کال شپږ زره او سل کسان وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې او چارواکي ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د کیف په غونډه کې به د اوکراین د اقتصاد په اړه هم خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په امریکا کې په اټمی وسلو د ملګرو ملتونو د ایوغن وروستو پر روانونه کې له یو بل سره ویني. په دغه خبرو کې به دواړه مشران د ایران د اټمی پروګرام په اړه په ولسنامې خبرې کوي. د دې لیک نور تفصیل لرته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه په روانه میاشت کې په سویټزرلینډ کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه موافقې ته ورسېدل چې دغه نړیوال یو ډیر ښه پرمختګ ګڼي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو لخوا په نیویارک کې د جوهري وسلو پر ضد په نړیوال تړون نن د ګل په ورځ غونډه پیلېږي چې پکې د یو شمېر هیوادونو نمایندګان ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د دغه غونډې په ترڅ کې ویني او د ایران اټمی پروګرام په اړه به خبرې کوي. نړیوال هیوادونه غواړي په دغه مسله یوې اوږدې معاهدې ته ورسیږي او دغه د خبرو د لارې هواره کړي. نړیوال هیوادونه هڅه کوي د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ایران د اټمی پروګرام په اړه حتمی معاهدې ته ورسیږي. د اپریل په دویمه نیټه ایران او د شپږو ځواکمنو هیوادونو نمایندګانو په لوزان کې وکتل او په دغه اړه اوږدې خبرې وکړې. ایران هم پر دې سلا شوی چې په خپل اټمی پروګرام چې په اړه نړیوال اندېښنې لري کار ودروي او په بدل کې به په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لري کولی شي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي وایي څنګه چې ایران دغه لوزنامه لاسلیک کړي نو باید پر دغه هیواد بندیزونه ختم کړل شي. خو بیا په لوزان کې په روانه میاشت کې دا ویل شوي وو د لوزنامې د لاسلیک نه وروسته چې کله د اټمي وسلو د سار نړیواله اداره د دې خبرې تصدیق وکړي چې ایران به په دغه لوزنامه عمل کوي او د یورانیم غني کول به ودروي، نو د دغه تصدیق وروسته به په ایران نړیوال بندیزونه ختمیږي. د ایران یو چارواکی وایي په ویانا کې په دې اړه د تیر اونۍ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. بلخوا د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټران بیا وایي باید دغه لوزنامه په تفصیل سره وکتل شي. اسرائیل چې د ایران سره د دغه لوزنامې سخت مخالفت کوي هم په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو. رائټرز خبری ایجنسی لیکي کراچي چې دومره غټ کاروباري ښار دی یو شمېر وسایل لري، سټاک ایکسچینج، مرکزی بانک او لویا بندرګاه لري، نو پوس غواړي چې د دغه ښار کنټرول له متحده قومي مومنټ څخه په خپل لاس کې واخلي. بلخو د متحده قومي مومنټ ځینې غړي وایي چې هغې دغه ګوند په خپلو خولو وینو جوړ کړی دی. الطاف حسین چې په جلاوطنۍ کې ژوند تېروي اوس یې تباه کول غواړي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن نه اورو.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان صنعتي ښار کراچۍ چې بندرګاه لري او د پاکستان تر ټولو مالدار ښار ګڼل کیږي، د دې هیواد استخباراتي اداره هڅه کوي چې د یو طاقتور سیاسي ګوند له کنټرول یې راوباسي. په مقاله کې راغلي دي یاد ګوند په دې وروستیو کې په ولسي ټولنه کې د پوځ نږدې او زړوره حمله کوونکې ډله وه. پوځي چارواکي وایي کراچۍ چې پر د متحده قومي مومنټ د غړو او پولیس افسرانو غلبه ده، د استخباراتي ادارې مشر رضوان اختر پریکړه کړې چې له دغو قوتونو یې آزاد کړي. له رضوان اختر سره نږدې حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې پوځ په ورو ورو د کراچۍ کنټرول په خپلو لاسو کې اخلي، کوم چې په پاکستان کې د پوځي طاقت د پراخېدو عکاسي کوي. یاد حکومتي چارواکي وایي کراچۍ چې دومره غټ کاروباري ښار د یو شمېر وسایل لري، سټاک ایکسچینج، مرکزی بینک او لویا بندرګاه لري، نو هیڅ یو ګوند ته به اجازه ورنکړل شي چې له دې وروستو پرې حکمرانی وکړي. په کراچۍ کې چې کله د کال 2013 په وروستیو کې د خلکو د وژنو شرح زیاته شوه، نو دغلته پوځي کاروایانې پیل شوې. خو په یاد ښار کې په دې وروستیو کې د مجرمینو او وسلوالو پر ضد عملیات تیز شوي دي. خو بیا ځینې وایي چې دغه عملیات په حقیقت کې د متحده قومي مومنټ پر ضد دي. د رائټرز په مقاله کې راغلي دي چې په کراچۍ د ام کیو ام کنټرول تر کمزور کېدو وروسته د تحریک انصاف په څیر د پوز لپاره نرم غوښه لرونکي سیاسي ګوندونه خموخه لري چې دغه تشه ډکه کړي. بلخوا با پوز هم وکولې شي چې په صنعتي خار کراچۍ کې خپل اثر زیات کړي. همداراز د پوځي عدالتونو د لارې هم هڅه کیږي چې پوز په قومي امنیت، بهرنیو چارو پالیسۍ او عدلیه باندې خپل کنټرول مضبوط کړي. په مقاله کې راغلي دي د پوز مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې وزیر اعظم نو شریف ته له هند سره د اړیکو په جوړولو کې هم مشکلات زیاتېږي. ناقیدین د پوز لخوا مخ په زیاتېدونکي رول اندېښمن کړي دي او د دوی په خبره د پوز کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستل د پاکستان لپاره ډېر د تاوان خبره ده، ځکه چې پر دې هېواد شاوخوا دیرشو کلونو پورې پوز حکمراني کړي. په مقاله کې راغلي دي کراچۍ کې پولیس دومره کمزوري دي چې د پوز کودتاو او د پوز لخوا د استحصال باوجود د کراچۍ اولس پر پوز تکیه کوي. بلخوا د متحده قومي موومنت یو مشر حیدر عباس رضوی وایي په کراچۍ کې د دوی په مرکز او پلاویانو د چاپو هدف په ډاګه دی، خو د په خبره که څوک غواړي چې د دوی ګوند ختم کړي نو داسې به ونه شي. بلخوا د متحده قومي موومنت ځینې غړي د ګوند له مشر الطاف حسین هم خفه دي. او همداراز د یاد ګوند یو غړی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې هغوی دغه ګوند په خپلو خولو او وینو جوړ کړی دی او الطاف حسین چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي اوس غواړي چې دغه تباه کړي.
داو اسرار العالم مومند د بشری پرمختیا کمی ادارې یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په مومند جنسې کې د تعلیم لپاره یو مهم پیل کړی دی. دغه کمیشن غړي د مهم پر مهال پلرونو سره خبرې کوي او هڅوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. دغه کمیشن په مومند کې دوه سکولونه هم جوړ کړي دي چې نور تفصیلي درته شانواز ترګزه وړاندې کوي.
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاوی چې هغه تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
موږ لیټر سی ریټ چې د محمد ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیټر سی ریټ دی او د نورو نارینه وو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمد ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډماستر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه الټر ماشومان زیات دي او سازانو تعداد کم دي نو هغه په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په هغه ایریا کې یو خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې غوښ کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومان ته تابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوښښونو باندې به ان شاء الله د ډیر حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د یوې اوږدې مودې پس د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د باړې د کاخلو قبیلی د ستنیدو لړۍ پیل شوې ده. خو د غلطه میشت کډوال وای چې د ستنیدو د عمل نه د تیرېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. تر اوسه پکې 73 کورنو ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډز په ذریعه د کرایې روپۍ هم نه دي ترلاسه شوې. دوی دا غوښتنم کوي چې په باړه کې کوم کورونه او سکولونه وران شوي دي باید حکومت ورلاغه بیا جوړ کړي او د ژوند بنیادی اسانتیاوی دی ورته ورکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د نوخار د جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د خیبر ایجنسۍ د باډې نه بې پوره شوو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې دلته نه به په اولني پړاو کې د اکاخیلو قبیلې خلک لیږي او بیا به نورې قبیلې ستنولی شي. په دې کیمپ کې د باډې اکاخیلو قبیلې یو تن جناب ګل پردی مشال ریډیو ته وایي
د دغه په باره کې مونږ ډېر خوشحال یو
سید نواز اپریدی هم د خپل مشکلاتو په اړه وویل
زمونږ دلته کې شپږ کاله وشول زمونږ د باډې نه متاثر شوي یو خبر ایجنسۍ نه زمونږ له میسج نه راځي مونږ کډه تیاره ده ټرک ولاړ دی مونږ خپل وطن نه واپسي غواړو مونږ به دې دفترو کې ګرځو څوک دې خوا دیکه کوي څوک آخوا دیکه کوي چې بس دلته ډیټا نشته دلته ډیټا نشته مونږ د اوس نور هیڅ معلومات نه کوي چې مونږ دا کډه پوچې سي شو هغه به دې خو خوشحاله چې خپل وطن له روان یو یاره په خیمو کې خو هم ډېر سخت وخت دی ځکه تېر کړلو چې پکې یو خو دومره زیاته ګرمي ده که به دې کې نه نه روټۍ ولګیم والا چې روټۍ په دې خیمه کې پخېږي.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د باډې نه بې پوره شوو خلکو دغه ستونزې مو چې کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور ته وړاندې کړې نو دوی وویل
چې کم نادرا ویریفایډ فیملیز وي هغې ته ګورنمنټ دا 10,000 روپۍ او 25,000 روپۍ ورکوي. د دې نه علاوه څه کسان داسې دي چې د هغې یا سیمونه نه واغستې یا هغه ګوتې نه لګېدی یا چې کم دی نو د ملک نه بهر وو یا چې کم دی نو وفات شوي دي نو د هغې سیمونه بل چا راغستی دي. نو هغې چونکې یو خپل یو پروسس جوړ ورته ډیفاین کړی دی ګورنمنټ چې تاسو به دا پروسس کوئ هغه فارم به اخلی او فارم به تاسو د پولیټیکل اډمنسټریشن هغې نه هغه چې جی هغې ویریفیکیشن وشي مونږ هغه جی سپیډي کړی دی او هغه ویریفیکیشن به انشاءالله د یو ورځ بکې وشي نو هغه ټولو خلکو ته تقریبا د کیمپ کې همداسې 300 کډې داسې دي چې هغه همدې فارمونو په وجه هغه پیسو نه محروم دي فلحال خو انشاءالله د روان هفته کې به د ټولو خلکو ته هم پیسې ملو شي.
نوموړي زیاته کړه چې مونږ د باډې نه بې پوره شوو خلکو د ورانو شوو کورونو او سکولونو لپاره هم پلان تیار کړی دی او د باجوړو مومندو په شان به ورته د کورونو جوړولو لپاره نغدې روپۍ ملو شي. یاد دی وی چې په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د پېښور نوخار او ځینې نورو سیمو نه ورته د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. فرحات شینواری جلوزو کیمپ نوخار.
په ډیرا اسماعیل خان کې په یو سکول خیبر ګرامر سکول اینڈ کالج کې د مشال ریډیو په مرسته د تقریرونو یو مقابله شوې ده. په دغه مقابله کې برخه اخیستونکي د سکول نور زده کوونکي وایي چې د مشال ریډیو د دې هڅې ستاینه کوي او زیاتوي چې د پروګرام ورته ډیره ګټه رسولې ده. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې اورو.
د مشال ریډیو په ملاتړ د خیبر ګرامر سکول او کالج په اهتمام په ډیر اسماعیل خان چې د قبایلي طالب علمانو په منځ ښه تقریري مقابله وشوله. د تقریرونو دپاره دوه موضوعګانې ما د امن مینې خپل خوږ وطن ته بیرته بوځی او ما د بارودو د لوګي نه وژغورئ خوښه کړې شوې وې. په مقابله کښې 50 طالب علمانو برخه واخیسته. د نغدو کلدارو او شیلډونو ورکولو اول دویم او دریم انعام نادیا حماد مسعود او کائنات بی بی وگٹل یوڑل پدغامو کے حماد مسعود دغی تقریب پر بارک سے مشال ریڈیو تا پدارنگ بوجا گئے دا
دا دایا چے نن چکیم پروگرام وشا موتی ډیر خواند رو کا دا ون سکول نا شرکت پشا وکا د مشال ریڈیو ز ډیر شکر گزار یم چے دی مشتا ٹیم رو کا
تو چھ شرینا غویلی وی پخپل تقریر کشے اغا شرینو بیا د مشال ریڈیو کا تین کار وی دین کی تماشا کے
او محلونو کے مون پر ایک دیسو جانتا لوٹو یو مکان جڑوم ستا پ جان شے آزادی کا نوا حل تب ہم وزیرستان جڑوم
یو بل طالب علم و ویل
محمد سلمان میں نمدائی زڈیر خوشول شول چنن مودا پروگرام ولی دلی او میشتا ڈیرا حوصلہ رغلا او میش د مشال ریڈیو ډیر زیوت شکریہ ادا کوي چې دغه میشتا دا پروگرام منعقد کا مو بده بارود دلیګینا باچ کے پدامو تقریر وکا او موتا انعام ملاو شو زڈیر خوشول یا
د غوند مرشر ملما ڈی ایس پی توحید خان زیات
د مشال ریڈیو کم کردار دے اب ز ڈیر ڈیر استا ایم چک مشال ریڈیو دلتا ایزان اورسو او دے زید الکانو چ سرگرمیاں نے ا بیا واپس دے غونی دنیا تا رسائی نو داد مشال ریڈیو کا وشونا قابل تعریف تھی او کا دا سرگرمیاں نے دے بار بار دا سے تعلیمی اداروں سے جاری اسا تھلے نو چکم دے زے کے دے خوف کم فزادہ اب ہم ختم شی او چکم دا ما شمان نن دے یری شکار دی اب زیم اسکول تا دے مشال ریڈیو دے محنت لوجنا پا سکون سرازی و راضی او والدین میں ہم مطمئن پاتے شی
تعلیمی ماہر او دگی سکول کالج پرنسپل سالم احمد مسعود پا دارنگ بیان وکا
دا پروگرام چکی مقصد و چونکہ دے میٹا ٹولا قبائلی سیما خصوصاً و پاکستان عموماً دے امن امان دے مسائل سر مخمخ تھے آگا دا بچوں دا یو سوچ پر کول دی چی دا امن امان مسائل ویلے جوڑ شوی دی او دے حال تشاید دا بچوں دے مستقبل دے پورا مشتا یراولے کوشش تھے چی دے ذہن جوڑ شی چی دے مسائل نو گبراوی شی نا دغه نه د مو په خپل کار سره چې کیمیو پیغام راغی هغه دا پیغام راغی چې یو خوده میشه پورا داسې فورم شتا د ریډیو مشال په نوم سره کیمیو غونډه دنیا ته خپل یو ژاغره سوای شي او بل ور سره غونډ کوم ته دغه پروګرام په توسط سره میجو دا پیغام ورکوي چې امن دې میش خواهش هدا امن دې میش مطالبه هدو او دغه امن دې پرو میجا چار هغه وي
په غونډه کې د سولي قطبي وزیرستان مشرانو ملکانو او شاعرانو برخه واخستا او د طالب علمانو د پښتو اردو او انګریزي تقریرونو د ستایلو سره یې دایله جاوتا کھڑا چمشال ریڈیو باد آغا سلسلہ دے انڈیا سے ہن جاری و ساتھی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او ست خبرونه په خیره کې درته نجیب امیر یو ځل بیا د خبرونو لنډی وړاندې کوي
چارواکی وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له کبله تر څلور څلوېښتو پورې کسان وژل شوي او څه کم 200 نور ژوبل شوي دي. نن د کوټې په سټلایټ ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلومه وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. درې واړه د هزاره قبیلې وګړي وو. پولیس وایي دا د هدفي نښه کولو هڅه ده. د بلوچستان ایالت یو مخکښ سیاستوال نوابزاده طلال اکبر بکټي نن په کوټه کې سا ورکړه. نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوڅ مشر اکبر بکټي زوی و. د درې شپېته کلن و. د کعبې امام شیخ خالد الغامدي وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لاره خپلوونکي ډلې لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلامه خارج دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن بېسودو کې یو تن ځانمرګي بریدګر او بل تن چې ځانمرګي بریدونه تنظیمول نیول شوی دي. پرون هم د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد تورخم په لویه لاره په یوه موټر کې 200 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیولي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل دو ورځني سفر نن لږه شېبه وړاندې له کابله نوې ډیلي ته روان شو. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. افغان چارواکو نن وویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمي چاودنې 15 ولسي کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکي عطا جان وایي په وژلو شوو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کیږي. روسی چارواکی وایي د چرانوف په نوم یو ځایي اسلامي یاغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تابعیت بیعت کړی او د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی.
لن خبرینم د نجیب امیر نواری دل اهم دی سره زمونږ نننې خبرونه ختمیږي. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. همدې سره ځان ساجمل نجیب امیر او تکنیکی همکار علی محمود استاسنا اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.